ملامت خو یو، اوس که کور ته رانشي څه ورسره کوې؟ چې څوک یې پوښتنه کوي زه یې له شرمه په اړه خبرې نشم کولی.
د اسلام پلاره، خدای مو دې له شرمه وساتي. په فکرونه څه نه جوړېږي، بله لاره نشته، بس ته او نعیم ورپسې ووځئ ویلټوئ.
ما او نعیم نن ټوله ورځ په همدې فکر کوو چې په دې کمبخت پسې کومه خواته لاړ شو.
هغه پخواني ځای کې چې کار کوه یو ځل بیا مالته ورشئ، ګوندې هغوی ته معلوم وي. او رښتیا په کلي کې به یې کوم ملګری نه وي پې خبر؟
همداسې به وکړم. دا دسترخان ټول که ګناهګار به شو، د څه وخت نه چې هوار دی دا ټول که.
خدایا، ته مو کور ته بیرته خوشحالي راولې.
امین.
د دیګ او کاسې خوند مو ورک دی.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر هغه کسان چې په غیر قانوني توګه مهاجرتونه کوي، سربیره پر دې چې دوی خپل د ستونزو سره مخامخ کیږي، د دوی پاتې کورنۍ دلته د څه ډول ستونزو سره مخامخ کیدای شي؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. نننۍ خبرونه کې د ملي آرشیف د خطي نسخو له یوې کارشناسې میرمنې سره غږېدلی یو چې د طالبانو په دوران کې هم په دې برخه کې کار او فعالیت کړی دی. دا چې څنګه توانېدلې ده په خبرونه کې به واورو. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلینو ازادي راډیو ته وکړه، سره له دې چې پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ښځو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل هیلۍ نکزاد ازادي راډیو ته وویل په مرکز ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهولو پروګرامونه، سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي. په دې برخه کې یې کمی راوستی، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. یوې میرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري جایزه ګټلې. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې عقله آصفي هغه میرمن ده چې په 1901 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کور چندنا سیمې ته تللې او هلته یې له تعلیمه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري په وینا میرمن آصفي په ډیرو لږو امکاناتو سره د افغان کورنیو ته قناعت ورکړ چې خپلې لونې ښوونځي ته پرېږدي، او اوس د دې د هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي ښوونځي ته ځي، خو په دې کلي کې په سلو کې اتیا نجونې لا هم ښوونځي ته نشي تلی. عقلي آصفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نن سند کډوالو له جایزې سره $100,000 هم زمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. اوسته خبر ده چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودولو مخنیوي یوې ملي مبارزې ته اړتیا لري. د دې کمیسیون کمشنری قدری یزدان پرستی وی غونډه کې چې د قانوني عمر کتنجونو د ودولو د مخنیوي په هدف جوړ شوی وو ویل چې د محل قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودول په قانونو کې هم زیات شوی دی. یو متأهل ماشوم چې د مور او پلار له خواږی غیږي څخه محروم شي او د ژوند په سختو شرایطو کې چې توانې هم نه لري د ګډ ژوند نړۍ ته داخليږي. د بشر د نو کمیسیون چارواکي زیاتوي د 2013 او 2011 مرقم په ډاګه کوي چې په سره کې 15.2 ماشومان د 15 کلنۍ له عمره کته واده شوي.
در اصل قرآن عظیم شان است، در اصل 30 ورق است.
دا قرآن عظیم شان چه تاسو یا گوری پا اصل که دره پانی دی، چه هر جزیه پیوی ورقی لیکل سوی دی، لیکوالی حسین لاهوری دی، سوارلس یا فینزلس پانی پیو ورقی که لیکلی دی، دا خط دولی نخس غباری دی، تقریبا دره سوکال پا خواه لیکل سوی، او دا میناتوری هنری دا هرات تیموریانو ترسیجه.
هنر میناتوریش مربوط میشه به دوره تیموریان هرات؟
د ملي آرشیف د ماوینې او د خطي نسخو مسلکي کارشناسي میرمن عابدی حیدری خبرې وی چې آرشیف ته راغلو مراجعینو ته معلومات ورکول. میرمن حیدری دیرش کاله کېږي چې په ملي آرشیف کې د خطي نسخو مدیره ده. کلونه پخوا یې پلار عبدالقدیر مشتری حیدری د دې برخې مسؤول و، وروسته یې بیا خپله لور هم دې برخې ته راوستله. د میرمن حیدری په وینا په خطي اثارو کې د خط او کاغذ پیژندل چې زرګونه کلونه لرغونتو تو بلری آسان خبر نده، خو دا چی میرمن حیدری څنګه توانیدل دا کار په مخ بوزی داره توایی.
زمانی که صنف 12 فارغ شدم،
کله چې زله شونځی نه فارغ شوم، د کانکور له امتحان وروسته اقتصاد پوهنځی ته بریالی شوم. بیا می هغه پوهنځی پریښوده او له پلار سره می ملیار شفت راغلم. پلار می په ملیار شف کې تقریبا د 9000 خطي نسخو مسؤلیت په غاړه لره. پلار می غوښتل هر څوک چې ډیر اعتماد پر لري باید ورسره کار وکړي او له دې خطي نسخو چې دا افغانستان فرهنګي میراث دی ساتنه وکړي. نو زه دې مسلک ته غوره کړم. یو اثر چې تقریبا 1400 کال لرغونتیا ولدي، د هغه اثر د خط پیژندل د کاغذ پیژندل دومره اسانه خبره هم نه ده او هر څوک نسی کولای دا ډول خط وپیژني. د پلار له مرګ نه وروسته دا مسؤلیت ماته راوسپارل سو. خوشبختانه دیرش کاله کېږي چې زه په دې برخه کې کار کوم. ډیر زیات زحمت مې ایستلی، رنګارنګ خطي نسخې مې مطالعه کړي او کوایم چې په دې دریو لسیزو کې د موزیم ټول خطي آثار زما د لاسه تیر سوي او هر یو می کتلی نو مبالغه به می نه وکړي.
زیر روح شده از ذهن ما شاید مبالغه نه باشه.
میرمن حیدری د دې ترڅنګ چې د خطي نسخو د ساتلو مراجعینو ته د معلوماتو او راهنمایي دنده لري، له ډیری ورځپاڼو، اونیزو او مجلو سره قلمي همکاري هم لري چې څیړنیز مطالب خپاره شوي هم دي. د دې په وینا په افغانستان کې ښځو ته ډیر کم لوی کارونه ورکول کیږي او که کومه ښځه وکولای شي کوم کار په ښه توګه ترسره کړي نو له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. حتی خپلوان او همکاران هم پاره نه پرېږدي او مشکل ورته جوړوي. میرمن حیدری هم له داسې ستونزو سره مخ شوې ده.
شخصي تا زمانی که وارد نباشه،
تر څو چې یو څوک په دې مسله کې وارد او مسلکي نه وي، ډیره مشکله ده چې یو خطي اثر چې زرګونه کلونه پرې تیر سی وي په اصلي شکل دی لوستونکو ته معرفي سي. کله چې زه مراجعینو او شاګردانو ته خطي نسخه تشریح کوم، له یو لړ منفي رقابتونو او خنډونو سره مخ کیږم او تل راته موانع ایجادېږي، خو ما هیڅکله همت له لاسه نه دی ورکړی او د راتلونکي لپاره ټینګه اراده لرم چې د خپل مسلک لاري خپل هیواد ته خدمت وکړم. ما په خپل مسلک کې ډېرې څېړنیزې لیکنې کړې او په بیلابیلو ورځپاڼو لکه هیواد، انیس، اصلاح، سیرت او نورو کې نشر سوي دي. زما د څېړنیزو آثارو ځینې بیلګې دا دي: د خطي آثارو تحقیق، د فهرست لیکلو طریقې د پوهانو له نظره، په ملي آرشیف کې فرهنګي میراثونه، د ملي آرشیف لومړنۍ خطي نسخې او دې ته ورته په لسګونه نورې هغه مقالې دي چې ما له اصلي اثر نه په ګټه اخیستنې لیکلي دي.
از اصل اثر ما استفاده کردیم.
له میرمن حیدری نه مو وپوښتل چې څنګه توانېدلې ده چې د خطي نسخو په اړه معلوماتو کې دومره مهارت پیدا کړي او له کومو لارو چارو نه ګټه اخلي.
زمانی که به گنجینه های خطاطی و گنجینه های
کله چې د هیواد خطي ټولګو ته داخله سوم، خطي او فرهنګي آثار سره مې ډېره مینه پیدا سوه. نو ومې پتیل چې د آثارو ته باید زیات لاسرسی ولرم، باید ډېره مطالعه وکړم. متاسفانه خطا ته نه یم، خو همدا کاري تجربه او مسلک مې د دې باعث سو چې د کابل پانتون کتابخانه، علومو اکاډمۍ کتابخانه او عامه کتابخانه ډېر آثار مې ولوستل. ډېرې سړې تودې ورځې مې ولیدلې، له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوم، خو بیا مې هم ډېر زحمت ماتویز چې دې ځای ته رسیدلې یم.
یعنی مطالعه و تجسس خودم بوده.
ویل کیږي چې د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې میرمنې د کار او زده کړو له حق نه محرومې وې، خو میرمن عابده یوازینۍ میرمن و چې په هغه وخت کې رسمي دنده درلوده. که څه هم هغه وخت میرمنو ته په صحي برخه کې څه نا څه د کار زمینه برابره وه، خو میرمن عابده څنګه توانېدلې وه په دې مسلک کې کار وکړي؟
دوری طالبا اولین گامی را که نهادند باید خانم ها خانه نشین شوند.
ده طالبان په دوره کې میرمنو اجازه نه لرله چې لکور به هر کار وکړي، خو خوشبختانه په هغه وخت کې هم ما دنده درلوده، ځکه چې د خطي اثرو مسؤلیت ما په غاړه وو. دې اثرو ډیر ارزښت درلود. په هغه وخت کې په رادیو کې ډیر اعلانونه وکړل چې زما په ځای کوم ور شخص پیدا کړي، خو هیڅوک پیدا نسول، یعنی چا نسوي کولای چې دا لوی مسؤلیت په غاړه واخلي. نو ما هم د هغوی په حکومت کې دنده لرله. په لومړیو ورځو کې ډیر ډارېدم، هر ورځ به له یو تهدید سره مخ وم. بیا راته د آرشیف لخوا یو مکتوب راکړل سو چې کله به راته چا مزاحمت کوه نو د مکتوب په لیدو به پوښتنه نه پیدا کېده.
بازم این مکتوب برشان نشان میدادم و دیگر سوال باقی نمیموند برشان.
میرمن حیدری چې د طالبانو د دورې په یادولو سره ایستونه را ډک شو او لسترګوې اوخ کې بهیدې، د ښځو پر وړاندې د هغې دورې له ځینو ناخوالو یادونه وکړه چې په هر قدم کې له توهین، کرکې، وهلو، ټکولو او جبر سره مخ وې، خو بیا هم دې مقاومت وکړ. په هغه وخت کې چې د یوې ښځې لپاره کار کول جرم و، دې ادامه ورکړه.
کله به چې سهار دندې ته راتلم، د آرشیف رئیس براته سر تر پایه کتل. یوه ورځ زما یو همکار وغوښت او ورته ویې ویل، ولې د دې مېرمنې د بوټانو غږ اورېدل کېږي؟ ما چې دا خبره واورېده لړزه راباندې راغله. ډېره وارخطا سوم، هسې نه چې بدرد راته وایي، خو زما بوټان د کلوشو په رقم وه او هیڅ غږ یې نه درلود، هسې بهانې یې راته لټولې. موږ ته به یې دیني درس هم راکاوه. نارینه به په اتاق کې ناست وه او زه به د باندې دروازې شاته ناسته وم. کله به مې چې خبرې کولې، استاد به راته ویل ورو ورو خبرې کوه،
صدای ته آهسته کور.
له میرمن حیدری نه مو پوښتنه وکړه چې د هغه وخت شرایطو ته په کتو دا څنګه توانېدلې وه چې په آرشیف کې له مراجعینو سره خبرې وکړي او د تاریخي آثارو په اړه ورته معلومات ورکړي.
هغه وختونه چې را یاد کړم ډېره خفه کېږم. له ډېرو پوښتنو سره مخ وم، په لاره، په موټر کې او خپل په آرشیف کې تل راسره ناوړه چلند کېده. کله به چې آرشیف ته مراجعین راتلل، نو هغوی ته به ما معلومات ورکول، ځکه چې زه د دې برخې مسؤوله وم. 5 متره به لیرې له هغوی نه ولاړه وم او د خطي نسخو په اړه به مې معلومات ورکول. چادري به مې هم په سر وه او تورې دستکشې به مې هم اچولې وې چې څوک مې لاسونه ونه ویني، خو ویره راسره وه. یوه میرمن د دومره نارینه په منځ کې، دوی زما له دندې سره مخالف وه.
حضور داشته 10-12 نفر از صلاح بر دوش داشتند، مخالف هم بودن.
میرمن عابده حیدری وایی خواند د ژوند په سخت و شرایطو کې ورسره مل و. دا 4 اولادونه لري. 2 لورګانې د پوهنتون محصلینې دي او زامنې د ښوونځي زده کوونکې دي. دا هیله لري چې اولادونو ته یې د تحصیل زمینه برابره شي او خپله هم د یوې تکړه افغان میرمنې په توګه خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ترنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکا غوړی مختلفونه راوستوي. د پوسپکس پته مودادی په کابل کې 14، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خاد وسئ.